Rack. محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه، لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې شپږشتمه د 1444 هجري قمري کال د جمعه د یوسنی د میاشتې شپږشتمه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ټول مسلمان ولسونه په ګډه د صهیونیست رژیم د مشرانو د محاکمه کولو غوښتنه کوي نومیږي. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام لرو، بیا د ځلانده یون پروګرام هم اوریدلی شئ، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ځوانانو لپاره د ایران د سپیڅلې دفاع د ارزښتونو په هنرمنده ډول د بیانولو ضرورت شته. د ایران اټومي موضوع پوځي حل لرنه لري او د امریکا ولسمشر بیا ډیپلوماسۍ ته ورستون شي او د افغانستان د روغتیا وزیر هندوستان ته ورغلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ځوانانو لپاره د ایران د سپیڅلي دفاع د ارزښتونو په هنرمندانه ډول د بیانولو ضرورت شته. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی د البرز ولایت د شهیدانو د درنښت د غونډې له چارواکو سره په کتنې کې وویل، زموږ د نن ورځې ځوانان ښه ځوانان دي او له پرمختللو امکاناتو سره سره چې د هغوی ذهنونو ته د بېلابېلو مفاهیمو او د محتوا د انتقال لپاره شته، خو نه دي توانېدلی خپل دیني هویت وساتي او باید له دغو پرمختللو امکاناتو څخه ځوانانو ته د ارزښتونو په هنرمندانه ډول د انتقال او د بینولو لپاره استفاده وکړو. حضرت آیت الله خامنایی په دغه کتنې کې په اوسنیو شرایطو کې یو مهم کار ځوان نسل ته د سپیڅلې دفاع د پړاو د ارزښتونو او د انګیزو انتقالولو بلو. د ایران اټومي موضوع پوځي حل لاره نه لري او د امریکا ولسمشر بیا ډیپلوماسۍ ته ورستون شي. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران اټومي موضوع پوځي حل لاره نه لري وویل، زموږ لپاره لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو د بل هر حالت لپاره هم چمتو یو. هماغه ډول چې په 12 ورځنۍ جنگ کې مو وښودله، په بشپړه چمتووالي سره د خپل هیواد دفاع کوو. هغه ویل، مونږ د ډېرې خبرې اوړو چې ممکنه د اسرائیل بیا په ایران باندې حمله وکړي. زه باید دلته دوه ټکي بیان کړم. یو دا چې رواني جنگ د حقیقي جنگ یوه برخه ده، او داسې ښکاري هغوی هم د اوس په رواني جنگ باندې کار کوي، او دا چې دغه ویره او اضطراب په هیواد کې رامنځته کړي چې دا په خپله د هغه کولی جنگ یوه برخه ده چې غواړي د ایران په حق لای ولري. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل زمون خلک دغه رواني جنگ سره عادت شوی دی، شاید کلونه کلونه کیږي چې امریکا او اسرائیل دغه غوښونه کړی دی، او تر ډیرو کلونو پورې امریکا تل ویل چې ټول لارې پرمیشتا، پوځي لارې پرمیشتا، پر دې اساس د هغوی ډیره هڅه په ټولنې کې د ویرې او د استراب د رامنځته کولو لپاره وه، او دا همغه کار دی چې همدا اوس ترسره کیږي. عراقچی ویل البته دا په دې معنی نه دی چې موږ د جنگ په احتمال سترګې پټوو، هو د جنگ احتمال تل وو او اوس هم شته، خو امریکا د اسرائیل رژیم هم پوهیږي چې دولس ورځنی جنگ یو ماتې خوړلې تجربه وه. په حقیقت کې دوی خپلو هدفونو ته په رسېدا کې ماتې وخوړله، او که چیرې دوی یوه تجربه هر ځل تکرار کړي هماغه پخوانی نتیجه به ترلاسه کړي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل موږ بشپړه چمتووالی لرو، او زموږ وسلوال ځواکونه او خلک په هرو شرایطو کې د هیواد د دفاع کولو لپاره چمتووالی لري، او دا په دې معنی نه دی چې موږ د جنگ غوښتونکي یو. موږ حتما د ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د حل کولو غوښتونکي یو، او دا داسې کار و چې ما په نیویارک کې کوشش وکړ ترسره کړم او د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت برابر شي، خو امریکا او اروپایي هیوادونو د سنیک بیک په موضوع کې خپله فیصله ترسره کړی وه او زیات غوښتنې کولې. د افغانستان د روغتیا وزیر هندوستان ته رسېدلې. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د روغتیا وزیر نور جلال جلالی پرون په یوه رسمي سفر د هندوستان پلازمېنې نیوی ډیلی ته رسېدلې. دغه سفر په تیرو درو میاشتو کې هندوستان ته د افغانستان د یوه حکومتي چارواکي دریم سفر ګڼل کیږي، او له دې مخکې خارجه وزیر امیر خان متقی او د صنعت وزیر نورالدین عزیزی هم نوی ډیلی ته سفرونه کړي وو. د افغانستان د روغتیا وزارت ویل د هندوستان ته د افغانستان د روغتیا د وزیر د نور جلال جلالی د دغه سفر هدف د روغتیا په برخه کې د دوه اړخیزه ملګرتیا او پیاوړي کول، د تجربې د تبادلې زیاتول، او په ګډو هڅو کې غږملتیا کول دي. د افغانستان د روغتیا وزارت زیاته کړه جلالی به د هندوستان له چارواکو په تیره بیا د روغتیا د چارو له مسؤلانو سره جلا جلا کتنې وکړي، او په څو پلان شوي پروګرامونو کې به هم برخه واخلي. پاکستان وایي هندوستان ته د افغانستان د روغتیا د وزیر دغه سفر په داسې حال کې شوی دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان حکومت سوداګران له پاکستان څخه د درملو له واردولو څخه منع کړي دي. د هندوستان د خارجه وزارت ویان رندیر جیسوال نوی ډیلی ته د افغانستان د روغتیا د وزیر ورتلل تایید کړل، او هغه د افغانستان د پلاوی تود هرکلی وکړ. جیسوال ویل د افغانستان د پلاوی دغه سفر د افغانستان د روغتیا د نظام لپاره د هندوستان د پیداره ملاتړ ښودنه کوي، او موږ دغه رغنده خبرو اترو هیله کوو. څرنګه چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې شوي دي، د طالبانو حکومت هڅه کړې ده له هندوستان سره نږدې اړیکې جوړې کړي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ مهمه مسله له سرحد روخوا تر هغه ده، او پاکستان وایي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کیږي، خو طالبان د پاکستان ترونه په کلکه ردوي. جرمنی له پاکستان څخه 160 افغانان ولیږدول. زمون خبریال راپور کړی، د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت وویل چې له پاکستان څخه 160 افغانان په یوې چارټر الوتکې کې د دغه هیواد پلازمېنې برلین ته لیږدولی دي. د جرمنی رسنیو پرون وویل چې دغو کسانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدا وروسته د منل کېدا ژمنه ترلاسه کړې وه. د راپورونو له مخې دا افغانان به د برلین په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې دیره شي. څه موده وړاندې هم د جرمني کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې 192 افغان کډوالې د یوې چارټر الوتکې په مرستې سره دغه هیواد ته لیږدولې دي. جرمني په دې وروستیو ورځو کې 650 افغانانو ته چې دغه هیواد ته د لیږد په موخه په پاکستان کې میشتي رد جواب ورکړی وو. مسلمانان باید د خپلو سپیڅلتیاو په حق له غیرتمند ووسی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی په یو لړ څرګندونو کې د اسلامي سپیڅلتیاو په باره کې د مسلمانانو د حساسیت او د غبرګون ښودلو غوښتنه وکړه. هغه په یوې بیانې کې د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د انتخاباتو د کاندید لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وغنده، او خپلو سپیڅلتیاو ته د سپکاوي په هکله یې د مسلمانانو د غبرګون غوښتنه وکړه. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی ډګینه کړه. په دنیا کې د تر ټولو سترو دینی سپیڅلتیاو پر ضد دغه جنایت د یهودیانو او د صهیونستانو د هغه پرله پسې جنگ په لړ کې دی چې امریکا، انګلستان او صهیونیست دښمن او د دوی ټول پیروکاران په ختیځ او لویدیځ کې د هغه لپاره په حساب کې ولاړ دي. الحوثی ویل هغوی انساني ټولنې فساد او مریتوب ته د کګلو هڅه کوي. هغه زیاته کړه دغه شیطاني ځواکونه د سپیڅلتیا سپکاوی کوي او تر ټولو ناوړه جنایتونه کوي او له دې لارې غواړي په نورو هیوادونو باندې سلطه پراخه کړي او د نیوګرۍ او د ملتونو د شتمنۍ د چورتلان کول په شمول خپلو هدفونو ته ورسیږي. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی بیا زیاته کړه یهودیان او د دوی درې ملګري امریکا، انګلستان او صهیونیست رژیم او په کافر لویدیځ کې د دوی پیروکاران له اسلام او مسلمانانو سره په خپلې دښمنۍ کې د کینې، نفرت او د جنایت په تر ټولو ښکاره او بدې ساوې سره فعالیتونه کوي او د هغوی عملونه دغه چاره نندارې ته وړاندې کوي. ملګرو ملتونو د سوریې د 14,000 امنیتي ځواکونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی یو پوځي کارپیژاندي بوري جنرال احمد راحال د سوریې د امنیتي ارګانونو د 14,000 غړیو د ایستلو لپاره د نړیوالو غوښتنو خبر ورکړ. هغه له روسیا الیوم ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی چې کابو دوه اونۍ مخکې د میشته ورغلی و د موقته حکومت د 14,000 امنیتي ځواکونو نمونه له ځان سره درلودل او د هغوی د لرې کولو غوښتنه یې کوله. هغه زیاته کړه د دغو ځواکونو له کاره څنګ ته کول له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف د پروګرام په چوکاټ کې مطرح شوي دي. دغه پوځي کارپیژاند بوري جنرال احمد رحال په تدمور کې د امریکا او د سوریې په ځواکونو باندې حملې ته په اشاري سره زیاته کړه په داسې حال کې چې د سوریې اوسنی حکومت په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري نشو کولی هغه له داعش ترهګرې ډلې سره د کاملې مبارزې مسؤول وبولو. که څه هم له امنیتي نظره سستیانې شوي دي او پیژندل شوي ترهګر نه دي نیول شوي. د سوریې له پوځ څخه دغه جلشي قمندان وویل په سوریې کې له داعش ترهګرې ډلې سره د مبارزې لپاره حقیقي رادشته خو دغه موضوع خنډونه لري. د ډونالډ ټرمپ وزیران د ولسي جرګې کانګرس په قانع کولو کې ناکامه شوي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا په ولسي جرګې کانګرس کې له شخړې په ډکې غونډې کې د نشایي موادو په وړونکو کښتیو باندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د حملو د دفاع کولو لپاره د خارجه وزیر مارکو روبیو او د جنگ د وزیر پیټ هنګسیت هڅه د کانګرس د غړو له منفي غبرګون سره مخامخ شوې ده. داسې استازي چې په دوهمې حمله کې په کښتۍ کې د سپرلو کسانو وژلې د حقوقي شکونو نښه د کانګرس د څارنې کمزورتیا او له تاسو شوي چوکاټونو بهر له پوځي ځواک څخه د حکومت استفادې پرا خطر وججوه. د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو د جنگ وزیر پیټ هنګسیت پرون د ولسي جرګې کانګرس غونډې ته ورغله چې په هغو کښتیو باندې د ولسمشر ټرمپ د حکومت د حملو په هکله چې د نشه‌یي موادو د وړلو ادعا کوي په تېره بیا د هغې کښتۍ په هکله چې د سپتمبر د میاشتې د دوهمې نېټې د حملې له کبله سپاره کسان پکې وژل شوي توضیح ورکړي. خو د کانګرس استازیو او د مشرانو جرګې سنتورانو دغه توضیحات قانع کوونکي ونه بلل. د امریکا د جنگ وزیر پرون وویل دفاع وزارت پنټاګان به د هغه حمله چې د کوکاینو په وړون کې کښتۍ باندې د حمله د دوپاتو کسانو د وژل کېدا سبب شوه نه ایډټ شوي ویډیو خپره نه کړي. د روسیې د بشري حقوقو کمشنرې د جنگي بندیانو د تبادلې لپاره د لیک د تبادلې خبر ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې پیټروشان د بشري حقوقو کمشنرې میرمن تاتانیا موسکالوکووا په ټلګرام انټرنیټ پاڼه کې ولیکل دغه اقدام د بشر دوستانه بهیر په وخت ترسره شوی دی چې د بیلاروس په منځګړیتوب او د دواړو لورو تر مین له میاشتو میاشتو خبرو وروسته به بڼه خپله کړې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ټول مسلمان او لسونه په ګډه د سهونیستی راجین د مشرانو د محاکم کولو غوښتنه کوي. وګورې دنکو دا زمونږ د سیاسي تفسیرې نوم دی چې اوس یې درته وړاندې کوو. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په غازی کې سهونیست رژیم د جنایتونو او په لبنان باندې د دغه رژیم د بریدونو په غندلو سره د سیمې او د دنیا د سولې او ثبات پر خلاف د سهونیست رژیم له ادامي ګواښ سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو او د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. هغه په غازی کې د پرله پسې بمبرایو له لارې د فلسطینیانو د وژنې او نسل وژنې او د بشري مرستو مخنیوي ته په اشارې سره د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو مسؤلیت یادونه وکړه چې د جرمونو د بندولو د جنګي مجرمینو او نسل وژنې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره سمدستي او غشیندونکي اقدامات ترسره کړي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکایی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې وروستۍ پریکړه لیک ته په اشارې سره چې د 1949 میلادي کال د جنیوا کنوینشنونو د لومړۍ مادې سره سم د ټولو حکومتونو په مسؤلیت باندې ټینګار کوي تر څو د نړیوالو بشري قانونونو د قواعدو پلي کول ډاډمن کړي. د سهونیست رژیم لخوا د بشري قانون تکراري او جدي سرغړونې او د جنګي جرمونو د انسانیت ضد جرمونو او نسل وژنې کمیسیون په کلکه وغندلو او د سهونیست رژیم د معافیت د پایبند د پای ته رسولو پر اړتیا باندې ټینګار هم وکړ. بکایی همداشان وویل سهونیست رژیم د امریکا په بشپړه ملاتړ او په لبنان او غازی کې دوربند تضمین ورکوونکو په بې پروایۍ سره په نیوکي فلسطین او لبنان کې وحشیانه جنایتونو ته دوام ورکړی دی او دغه جنایتونه اوس هم ترسره کوي. په نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی کې د سهونیست رژیم د مشرانو محاکمه یا د یوې ځانګړې محکمې جوړول کولی شي د جرمونو د تکرار مخه ونیسي او په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو سرغړونکو ته یو روښانه پیغام واستوي. په ټوله نړۍ کې مشهور غورځنګونه او د بشري حقوقو سازمانونه له سهونیست رژیم څخه د حساب اخیستلو غوښتنه کوي کوم چې کولی شي د نړیوالو قانوني اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو د څیړنې اونیز پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شوې. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګلون اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د ساینس څیړنې او ټیکنالوژي وزیر حسین سیمایی صراف او د افغانستان د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزیر مولا ندا محمد ندیم په تهران کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو علمي همکاریو پراختیا، د پوهنتونونو ترمنځ د پروفیسورانو تبادلې او په افغان پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او پی ایچ ډی نوي پروګرامونه وجهاجول. مولوی صاحب ندیم د افغانستان په پوهنتونونو کې د دینی زده کړو او اوسمهاله علومو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کړ او د پوهنتوني اړیکو په پیاوړتیا او له ایران سره د علمي پراختیا پر اهمیت یې هم ټینګار وکړ. ښاغلی حسین سیمای صراف هم په دغې غونډې کې د دواړو هیوادونو له کلتوري او مذهبي مشترکاتو ته په اشارې سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره هر ډول علمی ملګرتیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت بشپړ چمتواله اعلان کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وویل د قزاقستان د ولسمشر ځانګړی استازی پرکین توکونوف د افغانستان د بهرنی او چارو له وزیر مولوی امیر خان متقی سره ولیدل او د دواړو خيزو اړیکو او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. د افغانستان د بهرنی او چارو وزیر په دې غونډه کې ویل افغانستان د گاونډي او سیمایزو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ تفاهم او متقابل درناوي پر اساس د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي هم په دې غونډه کې ویل سیمایز ثبات یو ګډ مسؤلیت دی چې د باور جوړونې، د امنیت او اقتصادي همکارۍ د ښه کولو له لارې ترلاسه کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي یرکین توکونوف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او سوداګریزو او امنیتي اړیکو د پیاوړتیا په اړه د نظر تبادله وکړل. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې توکوموف په دې غونډه کې د سیمایز همکارۍ اهمیت ته اشاره وکړه او د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو لپاره د قزاقستان ملاتړ وکړ. د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي دا هم ویل چې زموږ هیواد د سوداګرۍ پیاوړتیا د لویو اقتصادي پروژو پر مخ وړلو او د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پراختیا ته بشپړ چمتو دی.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر ژاو ژینګ او ورسره پلاوی سره وکتل او د اقتصادي ملګرتیاو د زیاتوالي او په افغانستان کې د چینایي پانګوالو د ننګونو د حل په اړه یې سره بحث وکړ. د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د یوې اعلامیې په اساس ویلي دي په دغې غونډه کې چینایي پلاوی په افغانستان کې خپلو شرکتونو ته پیښې ستونزې او خنډونه تشریح کړل او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د ژوروالي غوښتنه وکړه. د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي اړیکې په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو دي. چین د افغانستان یو لوی سوداګریز شریک او له بهرنیو پانګوالو څخه دی او د بیخ بنایو، انرژي او صنعتي پروژو په برخو کې د پام وړ شتون لري.
د افغانستان د حکومت وسلوالي مخالف ډلې دا کړی ده چې په پنجشیر ولایت کې د دې ډلې په برید کې ولسته طالبان وژل شوي دي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې دا کړی ده چې د پنجشیر ولایت په عبدالله خیل دره کې د طالبانو په یوه اډه باندې د دوی ځواکونو په برید کې د یو قومندان په ګډون ولسته طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه دا کړی ده چې په دې برید کې لومړی د ماین یو 14 شوې او بیا اډه د راکټونو په واسطه پنه خښوې ده. له دې مخکې په پنجشیر کې د یوې زوربري 14 راپورونه هم ورکړل شوي وو. د پنجشیر سیمیز چارواکو تر اوسه دا پیښه نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. له بلې خوا په کابل کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د سلګونو دینی عالمانو، مفتیانو او شیخانو په ګډون په یو غونډه کې عالمانو یو 15 ماده یې پریکړه لیک صادر کړ چې اصلي تمرکز یې په بهر کې په جنگ جګړو کې د افغانانو د ګډون مخنیوی دی. دا پریکړه لیک د جهاد، امنیتي ژمنو او بهرني او جنگ جګړو کې د افغانانو د ګډون د بندیز په اړه د ګډونوالو رسمي نظر تشریح کوي. دا غونډه د ستر محکمې د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د عامه څارنوالۍ وزیر محمد خالد حنفي او د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په شمول د طالبانو د حکومت په نوښ سره جوړه شوې وه او د دې ډلې لوړ پورو چارواکو پکې ګډون کړی.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ترکمنستان په اشکاباد کې د سولې او باور جوړونې نومې نړیوالې غونډې په څنډه کې سره کتلي او خبرې اترې کړې دي. په دغې غونډې کې دواړو لورو د دو اړخیزو اړیکو وروستي حالت څېړلې او د ګډې ملګرتیا د پیاوړتیا او د موجوده تړونونو د پلي کولو د چټکولو پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. د غونډې په بهیر کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو د ترانسپورت، ترانزیت او سرحدي بیخ بنایو د پراختیا په برخو کې د ایران او پاکستان پراخو ظرفیتونو ته په اشاره سره د هغو تړونونو عملی تعقیب باندې ټینګار کړی چې اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د وروستي سفر په بهیر کې فائنل شوی وو. دواړو خواوو هم دا شان د ارتباطي لارو پراختیا، د سوداګرۍ تګ راتګ اسانتیاوي او د اقتصادي ملګرتیا او لوړول د اړیکو د پراختیا وار مخکې ضرورتونه وبلل. په دغو لیدو کتو کې سیمه ایزو مسلو او د ګډو نوښتونو په چوکاټ کې د لا ډېرې غږملتیا اهمیت هم پاملرنه وشوه.
اخوا د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سید عباس عراقچی او محمد اسحاق ډار هم د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د سولې او باور نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. له دې غونډې وروسته اسحاق ډار په یک شبکه کې په یو پیغام کې یادونه وکړه چې په اشقابات کې د نړیوال سولې او باور کانفرنس په څنډه کې له خپل ورور د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره رغنده کتنه درلوده. هغه لیکلی دی په دې غونډه کې مو د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث وکړ او د سیمه ییزو پرمختګونو په اړه مو د نظر تبادله وکړل. همداشان مو د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخو کې ملګرتیا د ژورولو موافقه وکړه او په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د ګډ کار کولو په اړه خپلې ژمنې باندې مو ټینګار وکړ. همداشان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د 2015 میلادي کال د سولې او باور په اړه نړیواله غونډه کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغان طالبانو فشار راوړي چې خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. شریف ویل پاکستان تمه لري چې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. پاکستان په وار وار پر افغان طالبانو تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په څیر ډلو په کنټرول کې پاتې راغلي، خو طالبان دغه تورونه تل ردوي.
د پاکستان د ټولو دفاعي ځواکونو مشر کمانډان فیلډ مارشل سید عاصم منیر د هیواد له لوړ پوړو فوجي قوماندانانو سره په یوې غونډې کې د افغانستان د پولې له پورې غاړې د ترهګرې دوامدار ګواښ ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې اوسنی وضعیت د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دی او کابل باید د سرحدي امنیت او د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي مسؤلیت ومني. د پاکستان دغه لوړ پوړي فوجي چارواکي هندوستان ته هم خبرداری ورکړې چې نوې ډلې باید د پاکستان د دفاعي وړتیاو په اړه په هیڅ ډول وهم یا غلط فهمۍ کې پاتې نشي. تیرونه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان، د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي یو شیاو وینګ سره په کتن کې د سیمې وروستي امنیتی حالات وڅېړل. دغه خبرو ته الو اصلي مرکز د افغانستان په خاورې کې لا ډیره ترهګر وړلو څخه پرامنست کېدونکو غوښونو شوې ده. د پاکستان ځنګړی استازي په ایکس ټولنیز چینل کې لیکلي دي په چې دوی د چین ځنګړی استازي سره په خپل لیدنې کې په افغانستان کې میشتو ترهګرو تنظیمونو لخوا رامنځته شوي سیمه ییز امنیت د ګواښ په اړه بحث کړی دی. محمد صادق خان زیاته کړې ده دا غونډه د پاکستان او چین ترمنځ د منظمو مشورو یوه برخه ده چې موخه یې د ترهګرۍ ضد ملګرتیا پیاوړتیا ده.
او په پاکستان کې د سرحدي سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس جنید الطاف له افغانستان سره د خپل هیواد د ګډ ترانزیتي سوداګرۍ په ځنډیدو باندې د بیا کتنې په سپارښتنې سره وویل ټول ستونزې باید د خبرو اترو په میز حل کړای شي ترڅو دوه اړخیزه سوداګرۍ ته نور زیان ونه رسیږي. د پاکستان د سرحدي سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر هم ومنله چې سیاست له سوداګرۍ څخه جلا کار دی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د بیا پیل لپاره د سمدستي خبرو اترو غوښتنه وکړه. پاکستانی سوداګرو خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ ځنډول د زرګونو کارګرانو کار لګواخ سره مخامخ کوي او احتمال شته چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ناکراری رامنځته کړي. دغه سوداګرو د اسلام آباد له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د زیانونو د جبرانولو او د موټرو د درولو د لګښتونو د کمولو لپاره د ملاتړ میکانیزم رامنځته کړي.
قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت مو هم دومره وو نو تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل شه.
زلاندا یون
ډیر عزت منوریتون کوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو په داسې نړۍ کې چې اقتصادي سیالي هیڅ پول نه پیژني یوازې هغه هیوادونه د ودې فرصت لري چې ځانونه د نړیوالو بازارونو په شرایطو کې تعریف کړي ایران هم په هغه کال کې چې د تولید لپاره پانګونه نومیږي د خپلې پراختیا په لاره کې په یوه مهم پړاو کې دی چیرې چې اصلي پوښتنه دا ده څرنګه کولای شو له خپلو لویو کورنیو ظرفیتونو ورآخوا لاړ شو او د نړیوال ارزښت زنځیرونو له پراخې شبکې سره یو ځای شو د تولید لپاره پانګه پروګرام په دې برخه کې د پراختیا څلرم اصل ته ګام پورته کوو نړیوال بازار موندنه او په اقتصاد کې هدفمند ورګډیده نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو څو روښانه سبا جوړ
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم
چم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان مرد و زن پیر و جوان یک صدا هم دل و هم زبان مرد و زن پیر و جوان یک صدا یک صدا یک صدا هم دل و هم زبان یک صدا هم دل و هم زبان
گران اوریدونکو موجلا هم په هغه کال کې یو چې د انقلاب د ستر لارخود په نوښت د تولید لپاره پانګه چونه بلل شوې ده هغه نوم چې د تیرو کلونو په څیر د ډیری ستراتیژیکو نومونو په څیر یو لنډمهاله شعار نه دی بلکې د لوی اقتصادي پالیسیو د لارښوونې او د یو لوی حقیقت د یادولو هڅه ده که ایران غواړي د خامو او اومو موادو د خرڅلاو او غیر تولیدي اقتصاد له بد مرغه حلقې ووزي نو باید د نړیوالو بدلونونو په زړه کې خپل لاره ومومي او د نړیوالو ارزښتونو په زنځیرونو کې له لویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي په تیرو وویشتو پروګرامونو کې موږ د پراختیا د لومړیو دریو اصولو په اړه خبرې وکړې بشری پانګه په زیربناو کې پانګونه او عملی پالیسی جوړونه په دې پروګرام کې موږ څلورم اصل ته ننوځو هغه حاصل چې پرته له هغې ټولې پراختیایي هڅې نیمګړې او بې اغېزې پاتې کیږي نړیوال بازار موندنه او په نړیوال اقتصاد کې هدفمند ورګډېدل نوی اقتصادی راپورته کې دونکو هیوادونو یو ګډه تجربه لري هیڅ یو یوازې په کورنی بازار تکیه کولو سره اقتصادی پرمختګ نه دی ترلاسه کړی جنوبی کوریا په 1980 لسیزه کې له یو میلیارد ډالرو څخه کم صادرات درلودل نن دا له 680 میلیارد ډالرو ډیر صادرات لري چین په 1980 میلادي کال کې یوازې 40 میلیارد ډالر صادرات درلودل نن د 3.6 ټریلیون ډالرو څخه ډیر صادراتو سره دا د نړۍ تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی ویتنام خپل صادرات د 2000 لسیزې په لومړیو کې له 14 میلیارد ډالرو څخه 450 میلیارد ډالرو ته لوړ کړی دی د هند د ډیجیټل او معلوماتي ټکنالوژۍ خدماتو صادرات په 1998 میلادي کال کې له 10 میلیارد ډالرو څخه کم و او تیر کال 2.6 میلیارد ډالرو ته لوړ شوی دی دا شمیرنې یوازې احصایې نه دي دا د دې شاخصونه دي چې هیوادونه څنګه له نړیوال بازار سره وصل شوي دي مې مکینزی په انکور د نړیوال کې دوه دریمې څپې په اړه خپل کلنی راپور کې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې مخکې د نړیوال ارزښت زنځیرونه سره وصل شوي وو په اوسط ډول د هغو هیوادونو په پرتله دوه چنده اقتصادي وده تجربه کړې ده چې په کورني او بازارونو تکیه کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ د ختیځ آسیا د اقتصادونو د تجربې په تحلیل کې دا هم لیکي، صادرات یوازې اقتصادي وسیله نه ده، دا یو اداري وسیله هم ده. هغه هیوادونه چې صادراتو ته متوجه دي په تدریجي ډول ډیر چټک بیوروکراسي، یو ډیر انعطاف منونکی خصوصي سکتور او یو ډیر اړونده تعلیمي سیستم رامنځته کړی دی. ایرانی اقتصاد پوهانو لکه ډاکټر مسعود نیلی او محسن رینانی په مکرر ډول ټینګار کړی چې نړۍ ته د ایران معرفي کول یو ستراتیژۍ ته اړتیا لري. هغه ستراتیژۍ چې پوهیږي چې چیرته ننوځي، په کوم محصول سره، په کوم کیفیت سره، د کوم بازار لپاره او د ملګرتیا کوم ماډل سره. نړیوال بازار موندنه یوازې د محصول پلورر نه دی، دا د متقابلو عملونو یوه ټولګه ده. په دې کې د بازار پوهه، د تقاضا تحلیل، د محصول معیاري کول، نړیوال برانډینګ، اقتصادي ډیپلوماسي، د ارزښت زنځیرونو سره یو ځای کېدل، د مهاجرینو کارول، په نړیوالو نندارتونونو کې ګډون کول، د آزاد سوداګرۍ تړونونو کې برخه اخیستل، د څو ملي شرکتونو سره همکاري کول او د صادراتو آسانتیا برابرونکي ادارې رامنځته کول شامل دي. هیڅ ایواد له دې زنځیر پرته دوامداره وده نه ده ترلاسه کړې. کله چې موږ د جنوبي کوریا تجربې ته ګورو نو پوهیږو چې دا هیواد لومړی د ټیټ ارزښت اجزاو صادرولو سره نړیوال بازار ته ننوت. په 1980 لسیزه کې کوریایي شرکتونه ډیری وختونه د جاپانی او امریکایي شرکتونو د تولید لپاره د ټیکداري کار ترسره کاوه. سامسنګ په پیل کې د برېښنایي اجزاو ټیټ لګښت تولیدونکی وو، خو د نړیوال ارزښت زنځیر ته دا ننوتل، معیارونو، ټکنالوژۍ او د نړیوال پلور شبکې ته لاسرسی چمتو کړ. د وخت په تیریدو سره کوریا د ټیټ ارزښت تولید د منځني ارزښت تولید ته او بیا د لوړ ارزښت تولید ته لاړ. نن سامسنګ او ال جی د لوړ نړیوال ارزښت زنځیر برخه دي. قدرمن اوریدونکو، ویتنام هم دا ماډل تکرار کرد. پرته له دې چې په پیل کې پیچلې ټکنالوژي درلوده، ویتنام لومړی د سامسنګ، اپل، انټیل او کوریایي او جاپاني شرکتونو پر راجلبولو سره مونتاژ ته ننوتل، بیا یې تخنیکي مهارتونه رامنځته کړل او په تدریجي ډول کورني شرکتونه هم وده وکړه. نن په ویتنام کې تولید شوي 15% سمارټ فونونه صادر کیږي. دریم ماډل د ترکیه ماډل دی. ترکیه په اروپایي اتحادیه سره د ګمرکي اتحادیه تړون له لارې ځان د 1500 میلیون یورو اروپایي بازار ته بند کړ. په پایله کې د ترکیه د موټرو، کور وسایلو او جامو سکتورونه اوس په بشپړ ډول د اروپایي ارزښت زنځیر سره ګډ شوي. ترکیه اوس په کال کې له 1 میلیون ډیر موټرونه تولیدوي چې 80% یې صادریږي. څلورم ماډل د هالند ماډل دی. هالند یو کوچنی هیواد دی چې د ایران د ډیری ولایتونو په پرتله په ساحه کې کوچنی دی، خو دا د نړۍ د کرهنیزو محصولاتو دوهم لوی صادرونکی دی. د هالند د بریالیتوب راز څه دی؟ نړیوال بازار موندنه، د عصري لوجستیک شبکه، سخت معیارونه او د بازار اړتیاو تمه. هالند خودلی ده چې حتی په هغو سیمو کې چې ایران طبیعي ګټه لري، بازار موندنه او د ارزښت زنځیر وروستۍ خبره لري. د دې ماډلونو ترڅنګ بهرني وګړي مهم رول لوبوي. په 1980 او 1990 لسیزو کې چین په امریکا، اروپا، مالیزیا او سنگاپور کې په میلیونونو چینایان فعال کړل. په چین کې د بهرنۍ مستقیمې پانګونې یوه مهمه برخه د بهرنیو چینایانو لخوا ترسره شوه. دغه انساني شبکې نه یوازې پانګه راوړه، بلکې د بازار پوهه، سازمانی کلتور او د لویدیز بازارونو ته د توکو د ننوتلو لاره یې هم لیږدوله. هند د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې هم همداسې وکړل. نن د هند د خدماتو صادراتو یوه مهمه برخه د هغو شرکتونو له لارې ترسره کیږي چې بنسټ ایښودونکو یې امریکا کې زده کړې یا کار کړی دی. خو دا تجربه څنګه د ایران لپاره ماډل کیدلی شي؟ لومړی د ایران اصلي ګټې باید وپیژندل شي. ایرانی اقتصاد پوهان لکه ډاکتر فرشاد مومنی، ډاکتر کمال اطهری او ډاکتر جواد صالحی اصفهانی ټینګار کړی چې ایران سیالي ګټې لري خو د صادراتو ګټې نه لري. د صادراتو ګټې هغه وخت ممکنه کیږي چې هدف بازار، نړیوال ویش، معیاري کول او نخه کول جوړ شي. دا چې د ایران د تیلو، پیټروکیمیکل قانونو او حتی د خوړو صنعتونه به تر هغه وخته پورې رښتینی اضافه ارزښت تولید نه کړي تر څو چې دوی په نړیوال ارزښت زنځیرونو کې تعریف نشي. د ایران لپاره دوه اصلي لارې شتون لري: د سیمه ایز ارزښت زنځیر سره یو ځای کېدل او د نړیوال ارزښت زنځیر سره یو ځای کېدل. د سیمه ایز ارزښت زنځیر معنا د خپلو ګاونډیانو د 600 میلیون قوي بازار دی، له عراق او پاکستان تر مرکزی آسیا پورې. دا بازار د نفوس، جغرافیایی او ترانسپورت لګښتونو له پلوه بې ساري ګټې لري. یو بریالی مثال ترکیه ده چې لومړی سیمه ایز بازارونه فتح کړل او بیا اروپا ته ننوتل. د نړیوال ارزښت زنځیر معنا دا هم ده چې له لویو نړیوالو شرکتونو سره د ملګرتیا او همکارۍ له لارې په اروپایي اتحادیه، ختیز آسیا او امریکا کې شتون ولري. د سی اس آی اس فکری پوهنکور په خپل 2023 میلادي کال راپور کې ټینګار کوي چې د هغو وادونو لپاره چې د بندیزونو یا محدودیتونو لاندې دي، د سیمه ایزو څو ملي شرکتونو له لارې د نړیوال ارزښت زنځیر کې برخه اخیستل یو حقیقي او مؤثره لاره ده. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دې پروګرام په دوامه برخه کې موږ د نړیوال بازار موندنې لس اصولو ته پام کوو، خو په دې پروګرام کې یوازې له دوی څخه یو په اړه بحث کوو. نړیوال بازار ته د تدریجي ننوتلو اصل. د ټولو بریالیو اقتصادونو تجربه ښیي چې یو هیواد باید په مستقیم ډول له نړیوالو برندونو سره سیالي ونه کړي. جنوبی کوریا لومړی پرزه تولید کړي، ویتنام لومړی مونتاژ وکړ، چین لومړی بهرنی فابریکې را جلب کړي، مکسیکو په پیل کې د موټرو پرزو قراردادی و، حتی لویدیز جرمنی د دوهم نړیوال جنگ وروسته د صنعتي پرزو د تولیدونکو په توګه د ارزښت زنځیر ته ننوتل او بیا یې خپل لوی برانډونه بیا ژوندی کړل. دا نمونه یو مهم پیغام لري. د دې لپاره چې ایران نړیوال بازار ته ننوځي، باید لومړی د زنځیر په ټیټو او منځنیو لینکونو کې تمرکز وکړي. او هغه دا دی: د ترکیې لپاره د موټرو پرزو تولید، د کورنی وسایلو په برخه کې د چینایي شرکتونو سره ملګرتیا او همکاري، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د هند لپاره د پرزو تولید، د روسیې او عراقي بازارونو لپاره د خوړو صنعتونو پراختیا، یا د اماراتو او قطر لپاره د ښکته تیلو تجهیزاتو تولید. دا ننوتل څومره چې دقیق او مرحله‌ای وي، د بریالیتوب احتمال به ډیر وي. په راتلونکي پروګرام کې به د نړیوال بازار موندنې نورو حصولو ته په اړه بحث وکړو، په شمول د نړیوال برانډینګ، معیاری کول، اقتصادی ډیپلوماسي، لوجستیک پراختیا، د نندارتون شبکې او د څو ملیتی شرکتونو رول. خو دا لومړی اصل چې په تدریجي ډول داخلي دل دی د بریالیو هیوادونو د ټولو اقتصادي لاسته راوړنو اساس دی. زدمن و آویدون کو ده دغه پروگرام وقت په همده زای که پای ترسیجی او زم ستاسو له حضور اجازه اخلو او تاسو په متعال دست من. تلپات خوشبوی
محترم اردن کل کا سرنگا چیتا استاپتا دا مونگا دا تلپاتی وگمی پا پروگرام کی دا حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنی دا ویناو پا مٹ پا مختلف و معارفی او تفسیری موضوعگانو خبری کو. آیت اللہ خامنی دا دا غی طول کی پش پر اسما برخه کی دا قارون دا مال غندولو او پیسا پالن مسئلی تا پا اشاره سرا طول خلق لا دا غا غندل صفتا یعنی منکی دا غوی وینا تا استاسو پام را گرزو. د بنی اسرائیلو د قلاو په حق لا آیت کې چې یو شمیر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویلې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا نه لري، یعنی ټول مال دولت دې له ځانه لرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یوه وسیله ده، لوړو انساني او بشري مرتبو ته د رسیدو وسیله، مانوی مقامات ته د رسیدلو وسیله، د یو وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادول شي، د انسانانو ژوند ژغورل شي، تو کمیز توپیر لري کول شي، بے وزلان او کمزوری خلق له فقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهم دا چې لار یې دا چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې، دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بې عقله فکر کاوه. هغه پیسه داره او بې عقله قارون به ویل انما او تایته علا علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو. هغه هم د دغه وسایلو په مټ لاس ته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.